السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې 10 بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. مهمه موضوع دا ده چې د نن سهار وختي د ایران لخوا په عراق کې د امریکا او ایتلافي ځواکونو په دوو اډو باندې لسګونه راکټي بریدونه وشول، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د دوو اډو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کړي دي. او د اوکراین یوې مسافر وړونکي الوتکې په تهران کې له پرواز لږ وروسته امام خمیني نړیوال هوایي ډګر ته نږدې سقوط کړی. د ایران چارواکو ویلي ممکن 180 ټوله سورلۍ وژل شوي وي. پوره خبرونه لمړی په عراق کې د امریکایي ځواکونو په اړو د ایران د بریدونو خبر. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د دوو اړو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت ویاند جاناتان هوفمن ویل واضح خبره ده چې دغه راکټونه د ایران لخوا توغول شوي او د عین الاسد او اربیل پوځي اډې ویشتلې دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ټویټر ویلي هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګېدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د ایران سپاهي پاسداران د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې د جنرال قاسم سلیمانی په غچ کې دغه بریدونه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم ویلي چې په یو متناسب اقدام کې بریدونه ترسره شول. نور جزئیات په همدې خپرونه کې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ته وویل د دې وخت راغلی چې امریکا او ایران د کړکیچ د کمیدو هڅه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د دې ټلیفوني مکالمې په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي. د جمعې پر ورځ د امریکا په یو هوایي حمله کې د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د واشنگتن او تهران ترمنز کړکیچ اوج ته ورسید. تر دې مخکې ولسمشر غنی تیر یک شنبه له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره هم ټلیفوني خبرې کړې وې. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
تیر یوه میاشت کې موږ 216 تنه هغه کسان چې هغوی په غلاو چپولګریو پر اهزنیو په قتلونو په اختطاف او په زورګویو باندې متهم وو هغه هم یوازې په کابل ښار کې نیولی دي. موږ په یو نوي تګلاره باندې کار کوو چې هغه به ژر تر ژره په دغو ورځو کې عملي کړو چې د هغو په ترڅ کې به د پولیسو په برخه کې کادري اصلاحات رامنځته شي.
د کندز ولایت په لسګونو اوسیدونکو هم پرون د وسلوالو غلاو د زیاتېدو له کبله مظاهره وکړه. بلخوا په کابل کې تېره شنبه غلو یو محصل علي سینا وروسته له هغه وواژه چې د غلو ته د خپل موبایل ټلیفون او کمپیوټر له ورکولو ډډه وکړه. د کورنۍ چارو وزارت وایي د اصلاحاتو په مرسته به له خلکو سره د پولیسو چلند بدل او د جرمونو په وړاندې به مبارزه نوره هم چټکه سي. د اوکراین یوې مسافر وړونکې الوتکې په تهران کې له پرواز لږ وروسته امام خمیني نړیوال هوایي ډګر ته نږدې سقوط کړی. دا خبره د ایران دولتي رسنیو خپره کړې او ویلي دي چې په دې الوتکه کې لږ تر لږه 180 کسان ناست وو. د ایران د سرې میاشتې رئیس میر ازغر پیوندي ویلي د شواهدو په اساس د دې الوتکې د سورلیو د ژوندي پاتې کېدو احتمال نشته. د لومړنیو معلوماتو له مخې د دې پېښې احتمالي علت تخنیکي ستونزې یادې شوې. د ایران د بیړنیو خدماتو او هوایی چلند ادارو د دې الوتکې د سقوط سیمې ته ژغورونکي ټیمونه ورستولي، خو اوس وایي د اور لمبو د ژغورنې کار له خنډ سره مخ کړی. د اوکراین د نړیوال هوایی ایرلاین دا بوینګ الوتکه په سیمه ایز وخت سهار په پاو باندې 5 بجو له تهرانه راسان د کیف بوریسپل هوایی ډګر ته روانه وه چې سقوط یې وکړ. د امریکا د هوایی چلند ادارې د ایران، عراق او د خلیج د سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړل چې په امریکا کې ثبت دي. دا وروسته له هغه چې نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي ځواکونو په دوو پوځي اډو د ایران لخوا راکټي بریدونه وشول. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي په منځني ختیځ کې وضعیت کلک څاري. د دې ادارې په بیان کې زیاته شوې چې په منځني ختیځ کې د پوځي فعالیتونو او سیاسي کړکیچونو د زیاتېدو په خاطر په پروازونو باندې ممنوعیت لګول شوی دی. د امریکا له دې پریکړې څو ساعته مخکې ایران څه باندې 12 بالستیک راکټونه له خپلې خاورې په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو ایربیل او عین الاسد وتوغول. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تر اوسه د دغو بریدونو د زیانونو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. آزادی رادیو تا غوګست دولس پګنی منځنۍ صفه باندې مو خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ټکی کام کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته نن د ایران د سپاهي پاسداران ځوکونو په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو او څو نورو سیمو لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. امریکا تایید کړي چې د دوی په دوو پوځي اډو ایربیل او عین الاسد باندې راکټونه لګیدلي او د تلفات او زیانونو په اړه باندې اوس دوی خپلې څېړنې کوي. په دې اړه راپور تر لاندې دمې وروسته. په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ټویټر ویلي چې هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ زیاته کړې، موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهزه پوځ لرو. ترامپ ویلي سهار به په دې اړه یو بیان ورکړي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدامات وکړي، خو وار له مخه په سپینه ماڼۍ کې د ترامپ او د هغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوی. امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سپینې ماڼۍ ته رسیدلی دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان مخکې تایید کړه چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د عین الاسد او ایربیل په دوو پوځي اډو چې پکې امریکایي او ایتلافي ځواکونه دیره دي راکټي بریدونه کړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ویلي دوی د امریکا په لاس د خپل وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیماني په غچ کې دا بریدونه کړي او امریکا ته سپارښتنه کوي چې له سیمې خپل سرتیري وباسي څو ونه وژل شي. قاسم سلیماني د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو عمومي قومندان چې تیره جمعه د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم وروسته په ټویټر باندې لیکلي ایران دا بریدونه د ځان د دفاع لپاره کړي. هغه لیکلي ایران د ملګرو ملتونو د منشور د یو 15مې مادې پر اساس د ځان د دفاع لپاره په یو متناسب اقدام کې هغه اډه هدف ګرځولی چې د ایران د خلکو او لوړپوړو چارواکو پر ضد بریدونه کړي وو. جواد ظریف دا هم لیکلي چې تاوتریخوالی یا جنگ نه غواړي، خو د هر ډول یرغل په وړاندې دفاع کوي. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسی پلوسی ویلي په عراق کې د امریکایي ځواکونو تر هدف ګرځېدو وروسته وضعیت ساري او باید لومړی د امریکایي سرتیرو خوندیتوب یقیني شي. هغه په خپل ټوټر باندې زیاته کړي چې د امریکا اداره باید بی ځایه پارونی ختم کړي او ایران د هم خپلې سرغړونی پای ته ورسوي. نانسی پلوسی زیاته کړي چې امریکا او نړۍ بل جګړه نشي زغملای.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران د افغانستان د سولې پروسې د زیان منولو لپاره فعالانه هڅه کوي. مایک پومپیو پرون سه شنبه په واشنگتن کې یو خبری کانفرنس ته وویل ایران په افغانستان کې له طالبانو او نورو افراطي ډلو سره له خپلو اړیکو په استفاده د سولې دغه پروسه زیان منوي. بلخو په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په سیمه کې وروستي تحولات په ځانګړي ډول د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیماني وژل کېدو امریکا او طالبان د سولې د ګډې موافقې لاسلیک ته نږدې کړي دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پر ایران سخت انتقاد وکړ او وی ویل چې دغه هیواد په افغانستان کې له افراطي ډلو سره اړیکې لري او د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي. مایک پومپیو پرون سیشن به په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو ملاتړ کوي.
There's an aspect of that conflict that
پاپنسن کې د بوهران داس یو اړخ څه چې نوري پاملرنې ته اړتیا لري چې هغه پاپنسن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حالات دی. ایران د سولې لپاره په سیمه ایز او نړیواله اجماع کې له یو ځای کېدو ډډه کړې او په واقعیت کې نن هلته د افراطي ډلو د ملاتړ لپاره په خپل اوږدمهاله او نړیواله هڅې سره د پاپنسن د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره په فعالانه ډول کار کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نور افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په ګډون ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ارتباطاتو هدف د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته ده. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل ایران له پخوا راهیسې د حقاني شبکې غونډې له افراطي ډلو سره ارتباط درلود. زیاد کسان په عرب هیوادونو کې د ایران په نیابتي شبکو خبر دي، خو د ایران رژیم له طالبانو او نورو اړوندو ګروپونو لکه حقاني شبکې د تورې بورې او ملاداد الله ډلو سره ارتباط لري. د ایران په ناولې لوبه کې شکیل کېدل به یوازې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي. د شغلی پامپیو د پرونی وینا ډیره برخه د ایران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه وه. سلیمانی تیره جمعه د ایران د ګاونډي هیواد عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې پکې ویل سوي قاسم سلیمانی عراق ته په یوه ډیپلوماتیک ماموریت ورغلی وو. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي و چې سلیمانی په دغسې یوه ماموریت بغداد ته تللی و چې ووژل سو. په همدې کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د دفاع له وزیر مارک ایسپر سره د سیمې پر وروستیو امنیتي تحولاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی پرون په ټویټر کې لیکلي چې دواړو لوریو ومنله چې د دې وخت د څو د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ سمدلاسه کم سي. اوس پښتنه ولړیږي چې د قاسم سلیمانی وژل کېدل او تر هغه وروسته ولړ سوی کړکیچ څومره کولی سي د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله من دی چې په سیمه کې وروستي تحولات به د دې سبب سي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې یو موافقه ژر نهایي سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم ناجیه صفای د کابل د ننچاپ مطبوعاتو تبصری وایي ترغی ورستاد موسیقي پروګرام خبريږي.
هشت صبح رسپانی په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې چې آیا د سلیمانی وژل کېدل حقوقي توجیه لري. دغې رسپانی د سلیمانی وژل د نړیوالو بشري حقونو څخه سرغړونه یاده کړې او ویلي چې له فعالو منازعاتو پرته د بې پیلوټه الوتکې په وسیله داسې برید غیر قانوني او له ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. خو له بلې خوا بیا دغې ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې سلیمانی په ډیرو سازمان شویو وژنو کې لاس درلود او وژل یې هیڅ مسؤلیت نه لري. ویساف ورځپاڼې لیکلي له هغه وروسته چې امریکایي الوتکو د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قومندان قاسم سلیمانی وژه، د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجو او ګواښونو زور اخیستی، تر دې چې ځینې دا ویره احساسوي چې ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ مخامخ جګړه ونښلي. وړاندې راغلي که څه هم ایران ستراتیژیک ملګري لري، خو دا چې چین او روسیه دواړه په روانه لانجه کې مخامخ کېل ندی ځکه نو د لوی او مخامخ جګړې امکان کم بریخي، او لبلې خوا ایران له یو شمیر جدي ګواښونو سره مخ دی او نشي کولای چې د نړۍ له یو ځواکمن هیواد سره اوږدې جګړې ته ننوځي. ویساو رسپانې لیکلي د ایران اوسنی اقتصادي حالت چې د تیرو څو کلونو پر لپسې اقتصادي بندیزونو ځپلی نشي کولای چې د جګړې درون بار پورته کړي، او له بلې خوا په ایراني نظام کې دننه ډېر اندونه د مخامخ جګړې مخالف دي او په کور دننه یې لاریونونه او اختلافات بل اړین بحث دی چې د جګړې له پیل سره به لا زور اخلي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا چې د امریکا او ایران ترمنځ په دومره لویه کچه لانجه او ګواښونو سربېره بیا هم د مخامخ جګړې امکان ډیر کم دی، نو څه به کیږي؟ تر ټولو لوی اندېښنه په سیمه کې د نیابتي جګړې پراختیا ده چې تر بل هر څه لوی زیان د ایران ګاونډیو هیوادونو ته رسیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره لیکلي ایران او پاکستان دواړه وایي چې ګنې د ایران د سر لخکر قاسم سلیمانی د وژنې غچ به د نیابتي جګړې پر زور واخیستل شي. وړاندې د سلیمانی د لور زینب له قوله لیکل شوي چې ویلي د پلار غچ به په افغانستان کې د خپلو کسانو لخوا پر امریکایي موخو د بریدونو پر مټ واخلي.